دا مشال رادیو دا دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزه پامیر ساحل او ولیها میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ پاړه ل رپورټونو سره سره شننی او تبصری هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند ملیها میرزاده.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کافر د پښتون تحفظ موومنت پاړه د پوز روسیو سرګندونو باندې تنقید کړي. په کراچۍ کې د ولسمشر کور مخې ته د روکو شو شیاګانو موندلو لپاره ناسته په 15مه ورځ جاري ده. او امریکا ایران ته د کوم برید په وړاندې د فیصله کون جواب ورکولو لګواخ سره سره په هیواد غږ کړي چې مذاکراتو ته ورسره کړي. تفصیل: د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ د پښتون شورنې غورځنګ پاړه د پاکستان پوز ویان پر وسته او سرګندونو ټکونه کړې دي. د زیارت پر ورځ د سېنېټ عمومي غونډه ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست ته د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه وکړي پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. عثمان کاکړ د روکو کسانو عدالتونو ته د حاضرې دوه خبره وکړه چې د پښتون تحفظ موومنت د غوښتنو څخه یوه ده. د پاکستان پوز عامه اړیکو ادارې مشر میجر جنرال آصف غفور د اپریل په 9 په پنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې پښتون شورنې غورزنګ په دې تورن کړیو چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي. خو غورزنګ دا تور رد کړیو. هند او افغانستان یې په خبرګون کې سنو ویلې. په کراچۍ کې د شیاګانو روکو شو کسانو د موندلو او عدالت ته د حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15مه ورځ جاري دی. د شیا مسلک روکو شو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ راشد رضوي پرون ماښام مشال ریډیو ته ویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو موندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ. خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمت وزیر سید ناصر حسین شاه مشال ریډیو ته ویل د پولیسو سره دغه کسان نشته. پرلتوال وای پټول پاکستان کې اتیا اهل تشیع لا درک دي چې نه هدیر شه د کراچۍ دي. په پاکستان کې د خلکو د روکولو تور اکثره په استخباراتي ادارو پورې کیږي. خو هغه یې ردوي. د بلوچستان په هرنای کې په دوه جلا جلا حملو کې د دوه سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي، یو ژوبل دي. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو په کارکونکو ډزې وکړې او دوه کسان سید شاه او حبیب الله وژل. د هرنای چارواکو رسنو ته په بیان کې ویلي چې په پیښه کې یو کس شیر عالم ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیری د پیښې ځای ته روانو نو ګاډی یې په ځمک لاندې بم برابر شو چې پکې دوه سرتیری او یو لسی وګړي وژل شول. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له کمی مالیاتي کمیشن څخه د خپل برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې دا منځوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. بیان وایي په نفسي کې د خیبر پښتونخوا د برخې 3% شاوخوا 1,000,000 روپۍ جوړیږي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر د کابینې په غونډه کې د قبایلو پرمختیا پلان لپاره 10 کلن پلان هم منظور کړ او اړوند ادارو ته د پلان تفصیلاتو حتمي کولو امر کړی. قبایلی سیمې تیر کال د مې په پای کې دایني ترمیم تر منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د پیښور عیسویانو ویلي چې د خار ایډوردز کالج د دوی ملکیت او هیڅ کله به حکومت ته ونه سپاري. د عیسویانو مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل داسې اندېښنې لري چې ګواکې حکومت د ایډوردز کالج واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د پیښور د یوې کلیسا پادري جوزف جان تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل کالج له پخوا راهیسې د کلیسا ملکیت دی.
یو مهم لګیا دی چې دغه کالج چې دی دغه چرچ لاس نه دیوالی خو مونږه چې چرچ خلک یو مونږ وایو چې نه دا چرچ پراپرټی دی د چرچ کالج دی.
د عیسویانو مشرانو وکیل وایي په 2018 کال کې پیښور هایکورټ تر اغیر وروسته د کالج د ملکیت او انتظامی چارو په اړه د عیسویانو په حق کې فیصله ورکړې وه چې پخوانی گورنر اویس غنی یې په چارو کې مداخله کړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د عیسویانو د سرګندونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو ناوره. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې پرمختګ شوی دی. نوموړي بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دوحې کې د خبرو وروستی پړاو پرون پای ته ورسید چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو په اړه ثابت البته رو پرمختګ شوی. خلیلزاد نور تفصیل نه دی ورکړی. البته دا ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی ځکه چې جګړه زور اخلي او پکې بېګناه خلک مري. په عین وخت کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاهین په ټویټر په بیان کې ویلي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خواوو په حوصله د یو بل نظرونه واورېدل. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد د صدر خلف بازار کې ځانمرګي بمې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې یو ځانمرګي برید کوونکي چې بارودي واسکټ یې اغوستی و د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې چاودنه وکړه. اسلامي دولت وسله والې ډلې په انټرنیټ په بیان کې د حملې ذمهواري منلې ده. د غبري د شپې مهال 9 بجې د روژه ماتي په وخت شوې. امریکا پرون د ایران لخوا د کوم برید د چټک او پریکنده جواب ورکولو له ګواښ سره سره د هغه هیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دې ورسره کینی. په دې توګه داسې برېښېده چې واشنگټن د سزا او جزا تګلاره خپله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو بیان کې وویل ایران د تر اوسه د واشنگټن زغم ته د ارادې نشوالي په سترګه نه ګوري. د ویل ایراني رژیم دې په دې پوه شي چې که هغه هیواد یا لاسپوسې په امریکایي ګټو یا وګړو برید وکړ نو د امریکا چټک او پریکنده غبرګون به وویني. پومپیو دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایرانیو مشرانو غوښتل چې ټلیفون دې ورته وکړي. دا خبره نوموړي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې وه. د مې پر 8مه امریکا د ایران د فولادو او نورو فلزاتو پر صنعت بندیزونه ولګول. پر مخې وروسته ایران ویلي چې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې ځینې ژمنې ځنډوي. تهران لا د پومپیو او ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې سند دی ویلي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه. اوس د کرنسوبه او د موسم حال له اسلام آباد سره زهیر راکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ غستل کیږي او په 1.70 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.84 روپۍ یو یورو په 1.56 روپۍ او په 1.55 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 8.40 روپۍ او په 8.80 روپۍ د سعودي عرب ریال په 8.60 روپۍ او په 1.80 روپۍ او یو افغانۍ په 1.70 روپۍ غسل کیږي او په 1.85 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 23، بنو کې 28 او 24، ژوب کې 1.5 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی است. خبرونه مولا ملیحی امیرزاده او د کرنسی و اسعارو بی او د موسم حال مو له سراج زهیر واورید. په کراچۍ کې فعالان وایي د ورکو شیعهګانو عدالت ته تر حاضرۍ پورې احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې له خپلې برخې څخه قبایلو ته د شاوخوا 1,000,000 روپیو ورکولو منظوري ورکړې. په پېښور کې عیسویانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د ایډوارډز کالج واک ورڅخه واخلي.
دا ایډوارډز کالج کم دی کنه؟ دا چرچ پراپرټي دی.
د بی پولی خبریالانو سازمان وای په پاکستان کې پر خبریالانو بریدونو اندېښنې پیدا کړې دي.
په یره کې آزاد ژورنالیزم، د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډېر ګران دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په بیلابیلو ښارونو کې د روژې په میاشت کې ارزانه بازارونه جوړ کړي خو خلک وایي
ډېر زیات ګران دي. نیمبر 120 روپۍ 140 روپۍ پاوډ
په روژه کې یار یو شی یو په ډبل باندې ګران.
شنن یو تبصرې هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. په کراچۍ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي کور مخې ته پرلت نن پر 15مه ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وایي حکومت دې هغه اهل تشیو کسان پیدا کړي چې ورک شوي. د سند حکومت وایي ورک کسان له پولیسو سره نه دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي لسګونه شیعهګان او ګڼ نور خلک په تیرو کلونو کې ورک شوي او هیڅ پته یې نه لګي. دوی زیاتوي چې د ورکو کسانو موندلو لپاره هڅې کوي او ټولې ډلې چې کله متحد شي په شریکه غږ پورته کړي نو ښایي اثر ولري. بوروال کاکړ موضوع روښانوي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوي د کور مخې ته د روان پرلت مخکش راشد رضوي وایي حکومت هڅه کوي چې په دوی په څپلما پرلت ختم کړي خو د ده په وینا دوی به داسې ونه کړي. راشد رضوي د 9 مئی په ماښام مشال رادیو ته وویل تر هغه وخته بناستوي تر څو چې یا غوښتنې نه وي. پا پورسوی
زمونگ پرلت با زمونگ دولاندو کلو گختنو تر پورا که دو دوام لری گختن مدادی چه ده شیا مسلک پا زور ورکل شوی کسان ده پیدا کل شی او دالت ده ولانده کل شی زمونگ لمعلوماتو سرسم تر اوسا لطول پاکستان سخه ده شیا مسلک اتیا کسان لا هم ورک دی چه نه دیش پکه ده کراچه دی
راشد رضوی وویل د سند له گورنر او د قومي اسمبلی له ځینو غړو سره یې مذاکرات سوي خو بریالی سوي نه دي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړه کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړه کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند د کار او خدمتونو له صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د دې ورکړل سوو کسانو د خوشې کولو لپاره څه کړي او یا څه کوي. هغه وویل موږ د پولیسو په اړه جواب دی یو او له پولیسو سره داسې کسان نشته.
تر کوم حد چې لموږ تپوس کېدی شي او یا زموږ ذمواري ده نو هغه د سند پولیس دی، هلته موږ پوره معلومات کړي، له هغوی سره هیڅ داسې کسان نشته. خو زموږ اصولي موقف دا دی چې داسې باید ونشي. که پر یو چا د جرمونو تور وي نو هغه باید عدالت ته وړاندې کړل شي.
د بشری حقونو مبارزه نغمه شیخ وای په پاکستان کې یوازې د شیعه مسلک وګړي نه بلکې د بیلابیلو ټولنو او قامونو په زرګونه خلک ورک دي. د دې په وینا د دې کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت لا نوره ګټوره سي چې ټولې ډلې په شریکه ژغ پورته کړي.
چه مظلوم له مظلوم سره ودرېږي نو به نور قوت پیدا کړي. لکه پښتون ژغورنې غورڅنګ شو، د ورکړل شو بلوچو لپاره مبارزه کوونکی شو، مهاجر شو، شیعگان او داسې نور شو. د دوی مرکزی کمیټه باید سلا مشوره سره وکړي او یوازې د ورکړل شو کسانو لپاره په یوه خوله ووایي چې دا کسان باید د پاکستان له قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړل شي.
له شیعه مسلک سره د اړه لرونکو ورکړل سوو کسانو د مندلو او خوشي کولو لپاره د هغوی خپلوانو او د بشري حقونو یو شمیر فعالانو پرلت د اپریل پر 16 پیل کړی و. په پاکستان کې د ورکړل سوو کسانو تور پر پوځ او جاسوسي ادارو پورې کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا کابینې په قومي مالیاتي کمیشن ان اف سي کې ل خپل برخې څخه 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړې. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیگانی بیان کې راغلي د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لس کلن پلان هم منظور شو. تیر کال په پختونخوا د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلي ول چې هر صوبه په ان اف سي کې ل خپل برخې څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. غلام غوث تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پښتونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پښتونخوا د ان اف سي ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلي ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.3 ارب روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د ننه دي د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زربه په وپاخي کچا د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابدي چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلي ضلعو لپاره د 3% برخي ورکولو خبره کوي. د قبایلي سیمو د زمکولو پر مهال د وپاخي حکومت لخوا په ان اف سي ایوارډ کې د 3% برخي په حساب هر کال قبایلي ضلعو ته د 10 ارب روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پښتونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړی دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای دا عمل به تر می 19 نیټې پورې روان وي. د کمیشن یو وایان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستی نوملړ خپروي. کمیشن وار لمخه ویلي چې د جولای پر دویمه به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 لپاره انتخابات کیږي. ملیحا امیرزاده رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلی ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلعو کې د 1400 چوکو علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مې تر 11 جمع کېدای شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلی اضلاع لپاره کوم شیډول اعلان کړی دی. هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. شپاړس صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان مونږ تعینات کړی دي. نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې دی جمع کولی شي. او د مخصوص نشستونو لپاره کوم صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا ریټرننګ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه هم دلته صوبایي الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کولی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د مې پر 12 مبد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارولو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د غیر رسوبه د جولای په 2 ټاکنې کیږي.
13 تاریخ پورې بعد د دې کاغذونو جان پرتال کول شي. ریټرننګ افسر د فیصلې هغه مطابق چې دا کاغذونه صحیح دي یا غلط دي د هغه خلاف اپیلونه به د 28 نیټې پورې متعلقه اپیلټ ټریبیونل سره جمع کول شي. اپیلټ ټریبیونل به اپیلونه کرکم جمع شوي هغه باندې د 28 نیټې پورې فیصلې ورکوي. د امیدوارانو حتمی فهرست به بیا 28 نیټه باندې جاری کول شي. خو کاغذات واپس اخستو د پاره او حتمی فهرست بیا د غین او رسو چای کول د پاره یو کم دیرشمه نیټه مقرر کړی شوی ده. په دیرشمه نیټه باندې به امیدوارانو حتمی فهرست سره سره هغه ته نشانات اعلان کول شي.
په قبایلی ضلعو کې د جولای 2 انتخاباتو لپاره شاوخوا 26,000 ووټران رجسٹر شوی دي. د انتخاباتي کمیشن له معلوماتو سره سم د پولینګ مرکزونو شمیر شاوخوا 1500 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د زنانو او اقلیتونو د مخصوصو سیټونو لپاره خپل ترجیحي فهرست د مې 11 پورې الیکشن کمیشنر خیبر پښتونخوا په دفتر کې جمع کړي. الیکشن کمیشن وایي دغه فهرست چې یو ځل جمع شي هغه به حتمي وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی. د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی. سهیل احمد یې په اړه وایي
یو منتخب ایمنه منتخب سینیټر یا وزیر مشیر گورنر وزیر اعلی سپیکر سینیټ چیئرمین صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان د دغه حلقو دوره نشي کولی. دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي کارونو پرانیستل نشي کولی اعلان نشي کولی او مزید پرا د دې په دغه ځای کې چې کوم ټرانسفر پوسټ دی د سرکاري ملازمینو
د 2010 کال الیکشن ایکټ سیکشن 9 سره سم چې کله په کوم پولینګ مرکز یا کوم حلقه کې په اچول شو رایو کې د زنانو د ووټونو شمیر د 10% نه کم وي نو الیکشن کمیشن اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پر څرګندونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسالې حل کړي او لټول هیواد ورک کسان د عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی و چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی و او نوې دلی او کابل یې په غبرګون کې څه نه ول ویلي. احمد الله علی اسلام آباد.
پرون د زیارت پر ورځ د سینیټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل د جی ایم سید حاصل بزنجو محمود خان اچکزئی اسفندیار ولی خان مولانا فضل الرحمان او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کیږي خو هغه چا چې واقع د ملک سره یې غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کیږي.
هر پولیټیکل بندا جو ہے غدار صرف
هر سیاسی تن ته غدار ویل کیږي، نو آیا صرف استبلیشمنت د دې ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګوله، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې آی ایس پی آر یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبريال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نوموړی وایي خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی د ملک سیاسی گوندونو د اول ورځ راهسه دا کوشش کړي چې د مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خراب شي، نو دا هم یو وجه ده چې پرې دا قسمه تورونه لګي. د سید نذیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ترسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ د هر څه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
ټولنیز شبکې او سختدریزی نوې خبرونه ده چې تاسو یې نن پر پاوکم 2 بجو او سبا پر پاوکم 4 بجو له مشال رادیو اوري. وس ورزو بل رپورټ ته د پیښور د عیسویانو مشر تور پورې کړی دی چې حکومت غواړي د ایډورډز کالج له ملکیت یې برخې کړي. دوی پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته وویل د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر اویس غنی هم د ورته اقدام هڅه کړې وه، خو پیښور های کورټ په 2018 زیږیز کال کې د کالج د ملکیت او انتظامی چارو په اړه د عیسویانو په حق کې فیصله وکړه. دوی ګواښ کړی چې که حکومت د کالج واک ترلاسه کوي نو پر ضد به یې احتجاج پیل کړي. حکومت د عیسویانو د تورونو او څرګندونو په غبرګون کې لا څه نه دي ویلي. غلام غوس له پیښور.
د پیښور د مسیحي ټولنې مشرانو په پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د پیښور ایډوارډز کالج د عیسایانو ملکیت دی او د دې کالج په معاملاتو کې به د حکومت لاسوهنه نه مني. د پیښور د کیتیډرل چرچ پادری جوزف جان وایي پیښور های کورټ کې هم دوی په 2018 کې د یاد کالج د ملکیت او د انتظامی امور په لړ کې مقدمه ګټلې وه.
د ایډوارډز کالج کوم دی کنه دا چرچ پراپرټي دی. یو مهم لګیا دی چې دغه کالج دی دغه چرچ لاس نه دی والی، خو مونږ چې چرچ خلک یو مونږ وایو چې نه دا چرچ پراپرٹی دے دا چرچ کالج دے اس کو فیصلہ راغلے دے دا ہائی کورٹ امونگا وہی ہائی کورٹ فیصلے پر روشنی کے دا چرچ بورڈ آغا بیا بحال شو.
دا شوکت غلام پنوم یو وکیل مشال ریڈیو تا وویل چې سرنګ د پخوانی گورنر اویس غنی په وخت کې د ایډوارډز کالج د معاملاتو د قبضه کولو هڅه شوې وه، نو اوس هم داسې هڅې روانې دي.
کله چې غنی صاحب گورنر جوړ شوی هغه وخت کې دا اختیارات زمونږ د بیشپ صاحب نه چرچ انتظامیه نه په زور اخیستل شوی. یو 1900 د دې خدمت کیږي کدا اداره په چرچ په انډری د دې خدمت هم به صحیح کیږي.
د حکومتي چارواکو لخوا د ایډوارډز کالج په اړه د مسیحي ټولنې د نیخنو په لړ کې سندي ویل شوی خو دوی په خبري کانفرنس کې دړکه ورکړې ده چې کچېری د ایډوارډز کالج انتظامی چاري حکومت قبضه کوي نو د ټول پاکستان په کچه به د عیسائی ټولنې خلک لاریونونه ترسره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په همدې مذهب سره تړلې موضوع کې پاتې کېږو. په پاکستان کې پارلمان ته یوه قانوني مسوده وړاندې شوې چې مخه یې په زور د خلکو د دین بدلولو مخنیوی کول دي. دې ته ورته یو بل سند اسمبلی ته هم وړاندې شوی و چې اسلام پاله ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړي او په دې توګه هغه په قانون بدل نه شو. خو په قومي اسمبلی کې د تازه بل په اړه حکومتي چارواکو د پراخ بحث کولو ژمنه کړې. بشیر ګواښ موضوع څېړلې.
د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کمار په زور د هندو جنکو د ودولو او د هغوی د مسلمانولو مخنیوي لپاره د مئی په 8 په پارلمان کې یو بل وړاندې کړی دی. نوموړی د مئی په 9 مشال ریډیو ته وویل چې اوس به دا بل د مذهبي چارو کمیټې ته د بحث او له هغه ځایه تر منظورېدو وروسته پارلمان ته د رایې ورکونې لپاره ځي.
زه غواړم داسې قانون جوړ سي چې د مذهب بدلولو لپاره اصول وټاکي. د مذهب بدلولو د پریکړې لپاره باید لږ تر لږ 6 ورځې وخت ورکړل سي. که څوک په زور د چا مذهب بدلولو کې ککړ وي د هغه سزا باید معلومه سي. د مذهب بدلولو لپاره باید عمر لږ تر لږ 18 کال وي. د مذهب بدلون باید د کوم ملا په مخ کې نه بلکې د کوم چارواکي لکه مجسټریټ په مخ کې وي.
په زور د هندو جنکو ودولو او مسلمانولو ډېرې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي. په 2018 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو. خو د دې کار پر ضد اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې او د دې فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ نو له کبله یې دا بل په قانون بدل نه شو. د مئی په 8 د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری ویل چې د ډاکټر رمیش کمار لخوا وړاندې شوی بل په 2 برخه کې کوشش شوی چې قانون د کمومره کسانو اسلام منلو مخنیوی وکړي چې د ده په وینا دوی ته د منلو نه دی.
د قرآن پاک واضح حکم دی چې د دین په بدلولو یا قبلولو کې پر چا جبر او زور نشته. که یو څوک د مجبورۍ له وجې اسلام ومني هغه خدای پاک ته قبول نه دی. د بیل د دویمې برخې په اړه به ووایم چې که یو څوک بالغ وي او کنه بالغه خو چې مسلمان شو بیا نشي واپس کېدلی. د بیل دا برخه د اختلاف باعث ده. خو که بیل کمیټې ته راشي نو هلته به پرې بحث وشي او بیا به په یو ښه شکل سره پارلمان ته راستون شي.
د مارچ په 6 نیټه د سند صوبې په ګوټکی ضلع کې 2 هندوانې په مبینه ډول وتښتول شوې. د رینا او روینا په نامه د جنکو کورنۍ عدالت ته لاړې خو سپریم کورټ پریکړه وکړه چې دوی په خپله خوښه ودونه کړي او په خپله خوښه مسلمانې شوې دي. د دې جنکو ماما راجکمار د مئی په 9 مشال ریډیو ته وویل د عدالت له فیصلې خوشاله نه دي. هغه زیاته کړه چې په زور د ودولو او مذهب بدلونې د پیښو مخنیوي لپاره د یو قانون شتون ضروري دی خو تر څو پورې چې ریاست رښتیا هم د دې کار مخنیوی ونه غواړي په قانون به عمل ونه شي. د وای ریاست په خپل بدی مسله کې ذمہ دی. پولیسو تر ججانو یا قاضیانو پر ټول په کې لاس لري. تر څو چې دا مسله وي نو د مذهبي اقلیتونو کډوالي به زیاتیږي. دوی به پاکستان پریدي. ودونه باید په انساني بنیادونو وشي او شرطونه باید پکې نه وي. د دې بل منظوریدل یا قانون جوړیدل ښه کار دی. موږ ته به یو څه ډاډ وي خدای حل نه دی. حل یې د مساوي حقونو ورکول دي. موږ په پاکستان کې د شهري حیثیت او حق نه لرو. هندوان د دې وطن خلق دي. هیڅوک له بل ځای کډوال نه دی راغلی. خو دوی موږ د دویمې درېمې یا څلورمې درجې شهري هم نه مني. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د اپریل په میاشت کې د 2013 کال په کلنی راپور کې ویل چې په ټول ملک کې لزرو ډېرې جنکۍ واده او اسلام ته اوښتي چې اکثره یې کموم ردي. نو ځکه ویلی شي چې د مذهب بدلون د دوی په خوښه نه دی شوی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اردن کو پپی خور کے دا غرمی دولس نیمی او پا کابل کے دولس بجے شوی ملیحا میرزادہ دا خبرون لنڈیز بنانے کوئی
د پختونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ د پختون جوړنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ ویان تر وروستو څرګندونو ټکونه کړي دي. د زیارت په ورځ د سېنېټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست یې د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه کړي، فرضیه ده چې ورته د حقدار نوم ورکوي. په کراچۍ کې د شیعهګانو ورکو شوو کسانو د موندلو او عدالت ته حاضرېدو غوښتنې لپاره پرلت په 15 ورځ دوام لري. ډلې تشیع ورکو شوو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ پرون مشال ریډیو ته وویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. د خیبر پښتونخوا حکومت له قومي مالیاتي کمیشن څخه د خپلې برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپل بیان کې راغلي چې دا منظوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. د پېښور عیسویانو ویلي دي چې د ښار ایډوردز کالج د دوی ملکیت دی او هېڅکله به یې حکومت ته ونه سپاري. د عیسویانو مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل داسې اندېښنې لري چې ګواکې حکومت د ایډوردز کالج واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عیسویانو د سرګند نو داو پاړه سندې ویلې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې پرمختګ شوی دی. نوموړي بیګا په ټوټر په بیان کې ویلي دي چې په دوحې کې د خبرو وروستي پړاو پرون پای ته ورسېد چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو پاړه ثابت البته ورو پرمختګ شوی. تیرا کمیټې چارواکي وایي د بغداد د صدر خر په بازار کې ځانمرګي بمې بریک کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې یو ځانمرګي بریک کوونکي چې بارودي واسکټ یا اوس د ملي مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې 14 وکړه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. امریکا پرون د ایران لخوا د کوم بریک په وړاندې د چټک او پریکنده جواب ورکولو له غوښتنې سره دا غیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دی ورسره کینی. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بیان کې ویل ایران د تر اوسه د واشنگټن ځان ته د ارادې نشوالي په څرګنده ګوري.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان ل نننۍ ورځپاڼو څخه ځنې ادارې راخستې دي او مهمه برخه پښتو کړي.
نن جنگ رسپانه خپل ادریا کې وای په غیر قانوني توګه نور ملکونو ته اړولو کې یو شمېر خلک ککړ دي. د دې خلکو پر ضد د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایی نه کول په دوی یو سوالیا نشان دی. ادریا وای د شورو پورز ایرانی چارواکو د شپې ته پاکستانیان نیولې، ایران له لارې یورپ ته تلل. ادریا وړاندې وای قانون نافذ کوونکو ادارو لا اصل مسله د انساني قاچاق ګرو ده. یا خود وینې ول کېږي نه او که اونې ول شي نو بیا د قانون ناجایزه فائده اوچتولو باندې خوشی شي. دې لړکی په قومي اسمبلی کې د انساني قاچاق په خاص توګه د زنانو او ماشومانو د تجارت د مخنیوي بل کال 2018 د قیمه کمیټې سره پروت دی. اداري زیاتوي په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره سخت قانونونه موجود دي، نو ځکه هلته دارنګ پیښې د نشت برابر دي. نو باید چې په داسې حال کې د کمیټې سره پروت دغه بل منظور کړی شي او د دې سره سره د بشري حقونو ادارو له هم خلکو کې د دې ناقانونه اقدام په اړه آگاهي خورولو لپاره خپل کردار ادا کول پکار دي. نوې وخت رس پڼ خپل اداري کې وایي د داتا دربار د پیښې وروسته به غور کول وي چې د ترخګری پیخ بیا ولې شروع شي. دا د فکر وړ خبره ده. اداري وای دی پیخ د ترخګری پر ضد په کمی تګلارا په سختي سره د عمل کولو ضرورت پیخړو چې حکومت او مخالف ګوندونو د هر طبقې سره تړلي خلک نېشنل اکشن پلان ضروری کني او د دې عملی کولو خواهشمن هم دي. نو بیا د دې په لار کې کوم هغه خندان دي چې حکومت عملی کولو ته نه پرېږدي. اداري وای درسته یو کې د ترخګری پیخ ډیر زیاتې شوې. د کوم چې ښکاری وسلوالو یو وار بیا د دې وطن په تباهي پسې راغستي، نو باید چې د مخنیوي لپاره یې غوره کردار ولوبول شي او چې زموږ د نن کوم سہولتکاران موجود دي د دې پر ضد زر تر زره د نېشنل اکشن پلان تر لاندې کاروایی وکړي شي او د دې سره سره حفاظتي خامې به هم لري کول وي چې وسلوال په خپلو کاروایانو کې کامیاب نشي. لپیخور خبرېدونکي کې آج ورځ پڼ خپل ادارېږي کې وایي مالیاتي نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لړکې د ځینې سختو شرطونو څخه د شاته کېدو نه انکار کړی چې له کبله به یې نوي ټکسونه ولګي او دارنګ امکان لري چې د بجلی او ګیسونو نرخونه هم سیوا شي. ادارې وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت دا وخت د سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دی چې یقینا سختې فیصلې به ورله کول وي، خو د دې بوج یوازې په غریب ولس اچول دا هم سمه خبره نه ده. ولس ته اسانۍ ورکول هم د حکومت لومړۍ ذمهواري ده، او دا رنګ د ګرانۍ کابو کولو لپاره باید چې حکومت اقدامات وکړي، او دا به هله ممکن شي چې یو غوره نظام جوړ کړی شي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانه له پاکستانه د ایسوي خځې آسیې بی بی تا گوښاو خالص کال ورسته له کورنۍ سره د یو ځای کېدو موضوع څېړلې. ورسپانه وای په پاکستان کې د مذهب سپکاوی د مجازاتو قانون په ناسمه توګه کاریږي، او یو مثال یې د آسیې بی بی قضیه وه چې سپریم کورټ تیر کال په خپل فیصله کې پر نوموړې لګیدلې تورونه ناسم وبلل. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې د اوښتي زیان پر موضوع بحث کړی. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي آسیې بی بی د نهې پر ورځ کنیډا ته لاړه، او هلته یې له خپلو بچو سره لس کاله وروسته ولیدل. دا و څلوېښت کلنه عیسایي میرمن په 2009 کال کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوې وه. د آسیې بی بی کنیډا ته د تلو خبره اسلامي سختدریځو له ویرې پټه ساتل شوې وه. ورځپاڼه لیکي لس کاله مخکې د آسیې نیول کېدو پاکستاني ټولنه ویشلې وه. هغه خلک چې په دې کیس کې د آسیې ملاتړ کوو ووجل شو. پروس کال په اکتوبر کې چې کله سترې محکمې آسیې بی بی د خلاصولو پریکړه وکړه، نو د دې پر ضد مذهبي ډلو زرګونه غړي سړکونو ته راووتل او احتجاج یې پیل کړ. ورسپانه زیاتوي دې حالاتو په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه بحثونه راوچت کړل. په یاد قانون کې د ثبوتونو د نشتوالي باوجود د مرګ سزا اورول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د دې قانون لاندې تر اوسه چاته د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، خو له 1990 میلادي کال راهسې له اویو زیاتو کسانو ته د دې قانون سره سمه د مرګ سزا اورول شوې ده. ورسپانه په اخر کې لیکي پیغمبر ته سپکاوی په پاکستان کې ډېره حساسه موضوع ګرځېدلې ده. تر دې چې پلرونو خپل بچي په دې تور وجلې دي، خو په هغه هیواد کې پیغمبر ته د سپکاوی د قانون غلط استعمال کیږي، او ځینې خلک د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره له دې قانونه ګټه اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې طالب وسلوالو امریکا سره تړاو لرونکي کمپنۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې 15 عادي وګړي پکې وژل شو. دا واشنگټن ته چې دا مهال له طالبانو سره په خبرو بوخت دی، د طالبانو له لوري یو پیغام وو. د افغان پوځ یو ریټایرډ جرنیل او دفاعي تجزیه کار عتیق الله مرخیل وایي دا برید ښیي چې طالبان په سوله باور نه لري. برید مذاکرات کوونکو ته پیغام دی چې طالبان د جنګ ګټونکي دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې هم را روان دي، خو طالبان د ټاکنو مخالفت کوي او دا د غربیانو لخوا پر افغانانو تپل شوی پروسه ګڼي. همدارس طالبان له افغان دولت سره د سولې لپاره د مذاکراتو کولو نه هم انکاري دي. ورسپانه زیاتوي په کابل کې وروستی برید د روژې په میاشت کې وشو. طالبانو د روژې په میاشت کې له اوربند انکار کړی دی، خو ویلي دي چې په خپلو حملو کې به ولسي خلکو ته زیان نه رسوي. د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي طالبانو د چهارشنبې پر ورځ د شهر نو په سیمه کې د موټر بم برید وکړ. په دې کې د درجنو په شمیر کې ولسي خلکو ته زیان واوښت.
د اروپای ټولنې مشران وایي د ایران په اړه د ترنګلتیا د پراخېدو مخه باید ونیول شي. ایرانیو چارواکو د چهارشنبې پر ورځ د امریکایي بندیزونو په غبرګون خبرداری ورکړ چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې له ځینو محدودیتونو څخه د وتلو غور کوي، او په دې اړه یې اروپا ته د دوو میاشتو نیټه ورکړه. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې کولی شي چې له تهران سره یو مناسبه معامله وکړي. احمد تکل رپورټ لري.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې د موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشري ځای له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي، او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکیچ په پراختیا کې له ښکېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغه زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کېږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي. میرمن میرکل د اروپایي ټولنې سرمشریزې ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکیچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو د ایران ګواښي رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایرانی چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایرانی مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یوه مناسبه معامله وکړي.
د احمد تکل رپورټ موارد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پر خیریه ادارې کاونټر پارت انټرنیشنل د وسلوالو طالبانو برید غندلی. په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 24 ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې کاونټر پارت انټرنیشنل د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستو په برخو کې کار کوي. هلته ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب باوري کړي. په عین وخت کې پرون په قطر کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید. خلیلزاد په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او طالبانو دا پړاو مثبت بللی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارت انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره یې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ګارد پکې وو ووژل شول او 24 نور کسان ټپیان دي. 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارت انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارت انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارت انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکي وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند یې د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی پنه خکړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارت مؤسسې پر دفتر برید غندلای او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبی لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژې مبارک میاشت په خونړیو جګړو پیل شو او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوګو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز او لنډو سپو 2100
15,380 او 15,255 کلو هرتز.
د اروپای ټولنې غړي هیواد هنګري هغه دوه افغان کډوالې کورنۍ سربیا ته شړلې دي چې د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پر دې کار خواشینی ښودلې او دا یې د نړیوال بشري قانون سرغړونه بللې. د ادارې په یوه لیکنه کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې له خرابو حالاتو تللي او د پناه غوښتنلیک ردول یې ژوند ته خطر پېښولی شي. بشیر ګواښ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې هنګري پولیسو له خوا د دوو سیاسي پناه غوښتونکو افغان کورنیو په زور وستل د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د قوانینو خلاف کار دی. دا کورنۍ له سربیا ګاونډي هنګري هیواد ته اوښتي وي. د ادارې د مې په 9 په خپل ویبسایټ لیکلي چې د هنګري پولیسو د مې په 9 د شپې دوه افغان کورنۍ د سربیا پولې ته بیولې وي. دوی ته ویل شوی وو چې خوښه یې چې افغانستان ته او که سربیا ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپ ګراندې ویلي چې د دې خلکو سره شوی سلوک او د سیاسي پناه په غوښتنه یې سم پام نه کول ډېر خفه کوونکی کار دی. دغه کډوالو د ادارې ته ویلي چې د هنګري چارواکو د دوی د کورنیو غټانو ته د 15 ورځو پورې خوراک نه ورکوه. د ملګرو ملتونو په وینا پخوا هم داسې شوي چې هنګري دي هغه خلکو ته خواړه نه وي ورکړي چې بل ملک ته یې لیږي. د ادارې پر هنګري چارواکو غږ کړی چې بیا دې داسې نه کوي او کډوالو ته دې پوره خوراک څښاک برابروي. د دې کورنیو غوښتنه ځکه نه ده منل شوې چې د هنګري د قانون تر مخه که یو پناه غوښتونکی له خوندي هیواده ورشي هغه بیرته هملته یا د دغه کس خپل پلرني هیواد ته لیږل کیږي. له همدې وجې دوی ته ویل شوي چې یا به یې سربیا او یا هم افغانستان ته لیږي. فلیپ ګراندې ویلي چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې د دې خلکو د غوښتنې نوعیت او ستونزو ته پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له هنګري چارواکو تر دې مخکې غوښتي وو چې دغه کار ونه کړي او په راتلونکي کې هم پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته ونه لیږي. یوه غوښتنه دا هم شوې وه چې د کډوالو د کاغذونو له سمې ارزونې پرته باید د چا غوښتنلیک رد نه شي. اوس دغه دوه افغان کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته د سربیا په یو مرکز کې دي. یوه درېمه افغان کورنۍ په هغه زون کې ده چې بل هیواد ته اوښتونکي کډوال پکې ساتل کیږي. د یورپ بشري حقوقو عدالت د دوی د وستلو حکم ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویلي چې 40 کسان په دغه زون کې دي. د ادارې د اروپایي اتحادیې د سرحدي او بندرونو ساتونکو ادارې څخه غوښتي چې د هنګري سره دي د دغه خلکو په وستلو کې مرسته ځکه نه کوي چې دا کار د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو.
د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی چې د اپریل پر 13 په ډیر اسماعیل خان کې د وژلي خبریال ملک امان الله خان وژون کې ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د دې ادارې یو استازي اقبال خټک پرون مشال راډیو ټول پر خبریالانو برید کوونکی ننیول د رسنیو کار او ازادۍ ته زیان رسوي. پولیس وای د امان الله خان د وژنې پلټنی کوي. منور شاه معلومات راکوي.
د بی پولی خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د وژل شوی خبریال ملک امان الله خان قاتلان دې ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. نوموړی سږ کال د اپریل په 13 په ډیره اسماعیل خان کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و. د امان الله خان کورنۍ پولیسو سره په درج شوي رپورټ کې ویلي چې دوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. په پاکستان کې د آر ایس ایف غړی او خبریال اقبال خټک وای په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تشدد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي
او حکومت لړخه فکرمند اظهار نه کیږي او د شانتي کې په ژورنالیستانو گزارونه کیږي وژل کیږي یا نور څه په هغوی په ضد باندې کارونه کیږي او له حکومت لړخه څه ګامونه نه پورته کیږي نو بیا د هغه خلکو ته تفیت ملاویږي چې څوک نه غواړي چې پاکستان کې د آزاد میډیا کارو کې یا د آزاد ژورنالیزم دلته کې وجود ولري. د دې زیات نقصان خو به یقینا عام خلکو ته رسي ولی چې په یره کې آزاد ژورنالیزم د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډېر ګران دي.
اقبال خټک همدار از وایي چې د آزاد میډیا په غیر موجودګۍ کې هیوادونه او قانونه ترقی نشي کولای. دا چې خبریالان او میډیا ولې د تشدد ښکار کیږي په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیه مرستیال مشر شمیم شاهد په دې پوښتنه وویل.
د جنرستان په باره کې کله یو جامع مرکو کله بل جامع مرکو په ډیرو پیښو کې او ذمہ داری چې اغوستي طالب اغستی نه طالبانو کې دنه کې ګروپونه دي هغه اغستی آرام دغه شان بس موږ د پښتو جوړ چرونه لاړو دا دی اړ سو تاسو نه کې دا زګه چې بلدګي په پاکستان کې جنرالستان دې زیات کمزورې طبقه ده د دې ترمنځ په خپل کې موږ اتفاق نشتا او د وخت چې کوم حکمرانان دي حاکمان دي دا غیم دا کوشش چې د جنرالستان په سم اساس مانو باندې تقسیم شي چې د دې سره موږ هر څه کوو
شمیم شاهد زیاتوی چې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د ریاستی ادارو کردار هم د نشت برابر دی. بلخوا اقبال خټک غوښتنه وکړه چې څنګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل شوي دغه راز دی د خبریالانو د تحفظ لپاره هم ځانګړي قانون سازی وکړل شي. پاکستان په روان کال کې د صحافت د ازادۍ په لحاظ د 180 ملکونو په فهرست کې په 120 نمبر راغلی چې پکې خبریالان زیاتره وخت د ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
د منور شاه رپورټ موریده د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي په صوبه کې لا هم ګڼ ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل د دې وجوهات ډیر دي خو هڅه کوي چې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي. د ماشومانو د تعلیم او نورو حقونو لپاره کارکوونکي وایي د بلوچستان حکومت دې پر داسې تګلاره عمل وکړي چې ورسره زیات ماشومان په ښوونځیو کې ورداخل شي او زده کړې وکړي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمه وایي په صوبه کې 2.5 میلیونه ماشومان په داسې عمر کې دي چې باید سکول ته ولاړ سي خو په هغوی کې یوازې څه باندې 1 میلیون سکول ته ځي. د بلوچستان د تعلیم محکمې سیکرټري طیب لهړی د مئی پر 9 مشال رډیو ته وویل هڅه کوي چې په صوبه کې د تعلیم زیاتولو لپاره له ټولو وسایلو او لارو کار واخلي.
موجودہ اسکول سسٹم گورنمنٹ اسٹرینتھن کو چیر ایڈیشنل کلاس رومس پکار دی اغورت ورکو چیر نور فیسلٹیز نست اغورت ورکو چیر اسکول غٹول ضرورت اسکول غٹو اور چیر اپ گریڈیشن ضرورت ہے اگر اپ گریڈ کو کوشش کو چھ اسکول کے داسی ماحول پیدا کو چھ دا نور زیو سخ خشنیان مترسی
طیب لیڑی ویل پ دی رستوی کی دا اسکول د ہو شون کو پرزیدم گامون پور تکڑی دی چھ یا اہل ندی او یا ہم پاسکولون کی حاضری نہ ورکوی
کسو خپل ڈاکومنٹیشن اور نور شین نس پروف کولی اغه مش کاونٹ کوچ بای تا دا ٹیچر نه از مش سسٹم ٹیچر نه خلاف کاروائی م سٹارٹ کړی دی ډیر خلک ایبسنٹ دی دا ټیم تقریبا یو 1500 څخه پلس ٹیچرانو خلاف ایکشن شروع دی اور دا بلخوا تقریبا دا نظر سره زیات پوسټونه می ایڈورٹائز کړی دی چې چیرې سکولو کې د کښنیانو تعداد کم او ٹیچر نو اور اغه ان شاء الله کور کوس.
د ماشومانو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د تعلیمي چارو پوها پلوشه جلالزی وای په بلوچستان کې د ماشومانو د بې تعلیمه پاتې کېدو ډیر وجوهات دي.
یو خو دا دي چې زموږ په صوبه کې اسکولان چې دي هر کلی تر ما په خیال نه دي رسیدلي. بلوچستان کم سي جغرافیا ده کم سي مځکه ده هغه ډېره غټه مځکه ده. هر کلی ته چې یو درې کورې څلور کورې یا پنځه کورې هغه لپاره مطلب پرایمري سکول چې اټن میډل اور هایټا به ډېره ګرانه پریوځي او دې ترنګ کلی او علاقې دي چې محروم هم پاتې شوي دي.
پلوشي جلالزی مشال رادیو ته وویل د بلوچستان حکومت باید ماشومانو ته د زده کړو لپاره د رسمي سکولونو پر متبادلو لارو هم غور وکړي.
متبادل ذرایع باندې بدلی ضروری نه دي. تعلیم تک رسائی سیدھے آگا خالی یا صرف اور صرف اسکول پر ذریعے بلکہ موبائل اسکول ہم کے دیسی کمیونٹی اسکول ہم کے دیسی ڈسٹینس لرننگ ہم کے دیسی لیکن دار رنگا طریقے دو اتنا نن استعمال کری نئے کار کری دی سیاحت لیری لیری سے پکلو کیا پگرو کسی کم کشنیا ناشمان پات دیا گو تو سڑائی وہ رسو جی.
بلوچستان دا تعلیم پڑگر کی دا پاکستان ترچول ورس تا صوبہ گنل کی جی خو دا تعلیم سیکرٹری طیب لہڑی ویل چی اس پکی حالت دا پخوا پرتلا شسوئی دے.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریده. د جنوبی وزیرستان د توی خوله اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ورته د موبایل ټلیفون خدمات برابر کړي. دوی وایي د رابطو او کاروبارونو پر مخ وړلو لپاره وانه ته تک ته مجبور دي نو ځکه غواړي چې په سیمه کې موبایل ټلیفون شبکې جوړ شي. انتظامی چارواکي وایي یوازې په توی خوله نه بلکې په ټوله سیمه کې د موبایل ټلیفون خدمات بحالوي او پر دې کار پیل کړی دی. سیلاب مسعود معلومات لري.
دوانا سب ڈویژن تحصیل توخلا دم توڑی ویائی چھ موبائل ٹیلی فون دے جدید دور جدید سہولت آئی سرکار دوانا سب ڈویژن پہ مختلف زیونوک شئی دے موبائل ٹیلی فون مٹل یا ستنے لگا ولی دی خود توخلا اسے دون کی دے دغی سہولتنا لیا تروسا پورے بے برخے پاتی دی پداغا بار ایک شے کریم خان دم توڑائی مشال ریڈیو تا پدا رنگ جاگ دلائی
موبائل
سولی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر دل نواز خان وزیر دے تو خلو سے دن کیو تا پدارنگ زڑ تمکائی اور کبھی سرکار دے ٹیلی فون بٹ دے تنصیب سرا سرا دویتا نور بنیادی ضرورت اور جدید سہولت سوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تاسو مشال راډیو ته غوښتا او په دې خبري سات کې اخیرنی رپورت ته را رسیدلی او اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې اکثر د عام ورځو په نسبت په روژه کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او خلک هم د روژه ماتي او پښلمي لپاره زیاتې سبزي او میوه اخلي. په یوه وخت کې حکومت اعلان کړی دی چې په روژه کې په یوټیلیټی سټورونو کې د خوړو د بیلابیلو شیانو بیې ټیټ کړي دي. په پیښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان یو بازار ته ورغلی او له خلکو سره یې د شیانو د قیمتونو په اړه خبرې کړي دي.
گران اردن کو دا ساز پیخور صدر بازار کے ولاڑ ماں چرچا چی خلق دا رو جزما سے دا پارا سیزون اخلی دی خلنم تپو سکو چی دی سمرا سودا لیا و داگا مخی و پس بایا و اس پس بایا ساز خل نمو آیا و داگا سکو
جی دما نم مکرم اسی دی گیا رحمان بابا رو جزا گانا چی خام خستا بسکول خوبیا گا بی خیار سوور با بایا
ٹماٹر
کلو آلو گان داسی 40-50 روپے دی داسی پیاز شلو داسی نورا سبزی والا ڈیر زیاد گران دی نیمبان 120 روپے 140 روپے پاؤ دی
عنایت اللہ غریب خالا کو 500 روپے 500 روپے اور زالی اگے وانی شرط اگے وقت دی دا سبزیاں او فروٹ ارس گران دی پروٹ خدا غریب دا واس نہ ودی جا دل چینی جان تے دغه کی ہم گٹا خبر ہے
پروٹ گتے شو کو کھڑے نہ شو بو ویسے ولا گورو
تاس ودا کل نو ہے حکومت وی چ منگا ارس پ یوٹیلیٹی سٹور کے ارزان کڑی دی نو تا سودا دا یوٹیلیٹی سٹور نہ لکا
وا مان لا نم دی او دے خبر سے دل کے ماں کما سودا چہرہ من دو سٹور کے خود نہ لما دا عام علما سٹور دا عام یو ریٹ
حکومت کوئی منگ ارزان کڑی دی
جی سر جان کم دا من تو اس پتہ نہ سے سر جان شو
تا سو واش تو زال کنن بس
لگا کہ منگن اڑ وا کسو چیری وا کسا تھوڑی چھ وا کسا مگر خپل ریٹ ہیوی ریٹ دے بکرا جی روزے کی ہر یو شہر جان ہے اس پیٹرول دے گورس پمیش کے دو پیرے وختن ریڈ گران کو پیٹرول منگار جان سے مرزان
ممتاز تنگی او بجان خبر ہے بلا گرانی دا خل کو دا لگن وقت چیار دی بدوم نہ گرانی دا وری تے کہ منگ خپل پی ٹی آئی والے بندو والا نام تے موڑ پر ہو جا کہ یار یو شی یو پر ڈبل بانے گران دی تو جا مکے میرے لسو روپو پلک پورا پاکستان کے با پی خبر کے بس صرف دلس روپو چولے ملاوی دی اس پاگ لس روپو چولے پر دیر روپیہ بانے ملاوی سرا دا روٹے با پر شل روپیہ بانے
تو من انسان لزان لرو جماعت
یار من برو جماعت لیا خود بچے سم دوست کی گیا کبوالی ہو چکم دوست یا وفا دی چھے مجبوری دا غریبی دا یا وفا بازار کے دار ساگو چولے داخلے اور یا برور اڑا خلے
سر تو ایسے دا
دی روزه کې دا سيزونه ولې ګران شي لکه فکر دی چرزانې دي
نه دا منډې نه چې ګران ملایوي دی او دا روزه کې منډې کې د حسابي غنا شو دی او شه په 10 روپے دلته غنا ال منډې کې روزه کې یو پښل شي په دیر شي د حسابي پښې منډې نه ګران ملایوي کې نه دا ځکه ګران ولدا کړی
ډیر مننه دا مشال ریډیو د پارا دا پیښور نه خالد خان
ایکسٹریمزم شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
رادیکل ټیررزم
آی وډ نیور ریلی ریفر ټو سمثینګ کول اسلامیک ایکسٹریمزم
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شئ.